پېښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په آخري خبري غړی کې د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویان بریوال کاکړ سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په دې غړی کې به په نورستان کې د سیلابونو د پېښور په اتل ضلعو کې د پولیو څاڅکي ورکولو کمپاین او ناټو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیلولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واورئ. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له بوریوال کاکړ نه. لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د افغانستان په نورستان ولایت کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 اوښته. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې پر ایران ژغ کړی دی چې نیول شوي احتجاج کوونکي په سمدستي توګه خوشې کړي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 اوښته دی. د نورستان والی حافظ عبدالکویم مشال رډي ته ویل د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د مرګ ژوبله اوښته ده.
تقریبا یو سل اتیا کسان ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړې په هماغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړې د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړې حتی د سرکاڼو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
نوموړي ویل چې د مړو ټپیانو او نورو اغېزمن سوو کسانو د کره شمېرې معلومولو لپاره یې سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلې دي. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په خبر سوی بیان کې ویل شوي چې پولیسو د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلوم کس پرې د لاسي بم برید کړی دی چا تر اوسه د دې زموري نه ده منلې. بل پلو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په سرروغه تحصیل کې له وسلوالو سره په نښته کې د اف سي ځواک یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې زموري منلې ده. د پاکستان د کراچي یو عدالت درې تنه زندان ته لیږلې دي چې د کورونا واکسینو غلا کولو په تور نیول شوی دي. د کراچي د صدر سیمې د پولیسو مشر سجاد علي د جولای پر 10 مشال رړي ته ویل چې په دې کسانو کې د پاکستاني پوځ په خوانی میجر امان الله سلطان، د هغه مزدور او د سند صوبې د روغتیا یو ویکسینیټر محمد زیشان شامل دي. پولیس وایي چې له لومړنیو تحقیقاتو معلومه شوې چې تورنو کسانو به تر 1500 زیات کسانو ته د کورونا واکسین فایزر خلکو ته لګولې. د پولیسو په وینا تورونو کسانو به د فایزر واکسین یو ستن په 15000 روپۍ، د سینو فارم د واکسینو ستن په 6000 او د کینیسیانو واکسین ستن په 4500 روپۍ په کورونو کې خلکو ته لګولې. په پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغي له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 48 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د جولای پر 10 لیکلي چې په تیر یو شواروز کې 4500 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د سرکاري شمیرو له مخې کورونا وایرس ناروغي تر اوسه په پاکستان کې 2295 کسان وژلي دي. د افغانستان د زابل ولایت مرکز کلا ته نږدې پر یو کور بیګا د هوان مرمۍ لګېدو درې عام وګړي وچلې دي. د زابل د ولایت روغتون مشر ډاکټر نذیر هریپال نن مشال رډي تول چې یولس کسان ورول سوي، درې مړه او اته ټپیان دي. د زابل امنیه کمانډان جنرال وی سمیمی رسنۍ ته ویلي چې هوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول سوي ده، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په نړۍ کې د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ پر ایران ژغ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نیول شوي احتجاج کوونکي سمدستي او په غیر مشروط توګه خوشې کړي. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتېدونکو شمیره او د خلکو پراخې گرفتاری احتجاجونو ته د ایرانیو چارواکو د غبرګون په اړه ژورې اندېښنې راپورته کوي. د خبرونو پای. خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړې تر پای کرا سره وي نو د ځنې نورو ریپورتونو ترڅنګ د دغه راپورونو تفصیل به واوري.
د افغانستان د نورستان ولایت په کمدی شولسوالۍ کې سیلابونو ځای خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د خیبر پختونخوا ځینې نورو ضلعو په ګډون په جنوبي وزیرستان کې لننه د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د احتساب قومی ادارې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری اعظم خان د معلم جبې په قضیه کې بې ګناه ګرځولې دي. خو د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي
ناجائز استعمال.
د خیبر پختونخوا ټاسک فورس د قبایلی ضلعو د 515 منصوبو لپاره پنګې منظوري کړې دي. خو یو قبایلی اوسیدونکی په اړه وایي
زمون اپر مومن او به خاص کر کې تاثیر خوځي به دي دا مکمل پاتې دي. اوس پر کې های سکول نه هم نشته دي، میډل سکول پر دي جنکو نشته دي، نو دینس بنګا غا تعلیمي ریشو معلوميږي.
او په خبرونه کې بعد ناتو لخوا د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیلولو ترڅنګ ځینې نور رپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ویډیو سره اوسئ. زو د لومړی رپورت طرف ته اوریدونکو، راپورونو تر مخه سند حکومت په کراچۍ کې د لاکډاون لګولو پریکړه کړې ده. دا چې دغه سیمه کې د لاکډاون لګولو دا پریکړه ولې کړې شوې ده، زمونږ خبريال نیاز علي خان را سره د کراچۍ نه د ټلیفون په کرخه موجود دی، تفصيلات ترې اخلو. نیاز علي، ستړي مشي درته وایو.
ډېره مننه عبدالله
صاحب. نیاز علي، ولې سند حکومت دغه پریکړه کړې چې په کراچۍ کې لاکډاون لګولو فیصله کړې؟ آیا کیسونه ډېر زیات شوي؟
جی بالکل، کمنګ دا خبر وکړو نو د تیرو سور د راهسي چې په ملک کې بیا د کورونا وایرس څلورمه څپه روانه ده. خو په ځانګړي توګه په کراچۍ کې دا کې سونه چې د سرکاري کمشمیر دي کا ان سی او سی ورکي او یا که د سن حکومت چې د کم ټاکس فورس اداره ده چې روزانه په ویپان دي کې یا د کشمیري ورکي، نو کمنګ وګورو نو په کراچۍ کې تر نن پورې د دغه شره چې کم ده هغه 30% ته رسیدلې ده. په ځانګړي توګه په پوره سن کې بیا 43% ته رسیدلې ده. نو نن په دې اړه د سن چې کوم اعلی وزیر دی، وزیر اعلی مراد علي شاه، د هغه په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د اپوزیشن چې کوم په سن اسمبلی کې ګوندونو مشران دي، غړي دي، هغه پکې هم شریک وو. د نورو ډاکټرانو او بیلابیل خلک چې کوم دي چارواکي، هغه پکې هم شریک وي. او د هغې وروسته اوس لږ ساعت وړاندې د سن وزیر اعلی چې کوم دی په دې اړه بیا پریس کانفرنس وکړو. او دا یې وویل چې د سبا نه، یعنی د 31 جولای نه واخله تر 8 اگست پورې به نه صرف په کراچۍ کې بلکې په پوره سن کې چې کوم دی لاکډاون وي. خو په دې لاکډاون کې بعد یو خار نه بل خار ته چې کوم غټ ګاډي دي هغه به نه ځي. تعلیمي ادارې چې مخکې نه تړلې وي، خو اوس یو لسم دو لسم ټولګي چې کوم امتحانونه روانو، نو هغه هم منسوخ کړو چې امتحانونه به نه کیږي. او د دې لپاره به بیا پریکړه چې کوم دی د 9 د 8 اگست نه وروسته چې کوم دی کیږي. د دې سره سره ټول کاروباري مرکزونه به بند وي. بیا په کراچۍ کې یا په سن کې هغه ادارې چې هغه د وفاق د کنټرول د لاندې دي، هغه پورت دی یا کی پی ټی چې کوم دی نور دی یا بینکونه دي، نو تپاغ اړه هغه چې ما اسد عمر ته بیا وفاقي حکومت ته هم ویلي دي چې په دې اړه دې فیصله وکړي چې ټرینونه هم ودروي. او دا هم د یوې هفتې د ودروي، ولې چې د کورونا ډیلټا ویریانټ یا څلورمه څپه چې دا ډیر په تیزۍ خوریږي. او په اسپیټالونو کې بیا تر اوسه پورې 90% چې کوم بیډونه دي یا وینټیلیټر دي، نو هغه مریضان دي. نور مریضان چې اوس اسپیټالونو ته راځي، نو هغه بیا د ستونزو سره مخ دي. جی احمد الله صاحب،
نیاز علي کدار ته وي چې د سند حکومت چې دا کومه فیصله کړې ده، څه خبرګونونه پرې مخې ته راغلي دي د تاجرانو لخوا یا نور د سکولونو انتظامی لخوا؟
د سکولونو چې کوم پرایویټ اتحادیې دي، اسوسیشن دي، نو هغه خو دا وایي چې د حکومت دا پریکړه ټیک نه ده. هغه د ستونزو سره مخ دي، د مالي ستونزو سره مخ دي. د ډیر وخت راسي چې کله هم په پاکستان کې کورونا راغلی دا، نو وخت په وخت سکولونه بندېږي. حکومت دې دا پریکړه نه کوي. صرف په اسپیټالونو او په سکولونو کې هغه ځان دي چې هلته د کورونا د مخنیوي په ایسوپی باندې هغه عمل کوي. د دې سره سره چې کوم تاجران دي په کراچۍ کې، بیا لا بیل د الکترونیک مارکیټ دي، بیا که د کپړو د خرڅولو سوداګران دي یا کنو سوکي، نو هغه هم په دې باندې چې کوم دی خپل افسوس اظهار کړی دی. او سن حکومت دا ویل دي چې دوی دا پریکړه واپس والی، ولې چې سن حکومت خو اوس سور دی وړاندې د اختر نه مخکې هم د لاکډاون چې پاغو چې کوم بندیزونه هغه ختم کړي وو او بیا یې هغه ته اجازه ورکړه. نو هغه وایي چې موږ صرف یو میاشت خپل کاروبارونه کړو اوس حکومت بیا به موږ باندې دا بندیزونه ولوګل. دا چې کوم هوټل کې په کراچي کې یو غټه یو انډستری وس شروع کړی دا نو هغه هم دا وی چې اوس په موږ په هوټل کې هم د خوراکو اجازه را نه کړه اوس بیا بندیز لګون. هغه خو دې فیصله ته په تنقید په نظر ګوري وی چې حکومت کې دا فیصله واپس واخلي. او حکومت وی چې موږ ته د خلکو جن چې کوم دې خو دې کول دي جن حفاظت کول دي لہذا دا پریکړه موږ ته مجبوري ده. جی
سما ډیره مننه نیاز علی د تفصيلات را کولنه. اوریدونکو نیاز علی خان را سره د کراچۍ نه او چې د صوبایي حکومت د هغې پریکړې په اړه معلومات درکول چې په کراچۍ کې د لاکډاون فیصله کړې شوې ده. هم په سند صوبه کې پاتې کیږو. د کراچۍ یو عدالت د جولای په 13مه هغه درې کسان زندان ته واستول څوک چې دوه ورځې وړاندې د سرکاري کرونا واکسینو غلا کولو او هغه په پیسو خلکو ته په کورونو کې د لګولو په تور نیولي وو. په دې کسانو کې د پاکستان فوج ریټایرډ میجر امان الله سلطان، د هغه یو کارمن محمد علي او د سند روغتیا څنګه یو ویکسینیټر محمد زیشان شامل دي. د کراچۍ د صدر تانی اس اچ او سجاد علي د جولای پر 13مه مشال ویډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې دغه درې کسان د واکسینو غلا کولو په تور نیولي او د لومړنیو پلټونو معلومه شوې ده چې تورنو کسانو له 1500 زیاتو کسانو ته د فایزر واکسین لګولی دي. نیول شوي کسانو او یا د هغې وکیل تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د نیاز علی خان پر رپورٹ کې.
د کراچۍ یو عدالت د جولای په 13مه هغه درې تنه زندان ته واستول کوم چې څو ورځې وړاندې د سرکاري ویکسینو غلا کولو او بیا دغه واکسین په پیسو خلکو ته کورونو کې د لګولو په تور کې پولیسو نیولي وو. په دې کسانو کې د پاکستان د فوج څخه ریټایر یو میجر امان الله سلطان او د هغه یو کارمن محمد علي او د سند روغتیا یو ویکسینیټر محمد زیشان شامل دي. د کراچۍ د صدر سیمې د پولیسو مشر اس اچ او سجاد علي د جولای په 13مه مشال ویډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې درې کسان په دغه تور کې نیولي وو چې پکې د فوج یو ریټایر میجر هم شامل دي.
ایک علی گرفتار تھا، ایک امان اللہ صاحب گرفتار ہوا تھا اور بعد میں پھر ایک ذیشان لڑکا ہے وہ گرفتار ہوا ہے.
دیوائی چمنگ پدی تور کی ڈمبے امان اللہ او محمد علی نیولی او بیا رستو محمد ذیشان نمی یوکس ہم انیولے شو. امان اللہ دا فوز ریٹائر میجر دے او پا کراچی کی دا سلطان مدد پراویٹ لیمیٹڈ پنم یو کمپنی مشر دے او دا کمپنی پا کراچی او دا حیوات پا نور برخو کی دا دویانو سپلائی کوی. دا دوی سخا دا سائنو فارم، سائنو ویکس، تنی او خالی بوتلی ہم نیولی.
ان سے جی سائنو فارم
پولیس وایي چې د لومبني تحقیقاتو څخه معلومه شوی چې تورنو کسانو د 1500 څخه ډیر خلکو ته فایزر ویکسین لګولی دي او د 1300 میاشتو راستوي دا دنده روانه وه او دا ویکسین د سرکاري دفترو څخه غلا کړي. په تورنو کسانو درج شوی اف آی آر کې ویلي شوی دي چې حکومتي کوټې څخه تورنو ته د کرونا ویکسین رسولو د حکومتي چارواکو په مرګتیا سره شوی او د دغه نورو کسانو د پیژندلو او پلټنې لپاره تحقیقات روان دي. پولیس وایي چې تورن کسانو به فایزر ویکسین یوستن په 15000 روپۍ، د ساينوفارم ویکسینو یوستن په 6000 او د کنساینو ویکسین په 3500 روپۍ په کورونو کې خلکو ته لګولي او دا ویکسین به تا د کراچۍ د ختیځ ضلع څخه ملاوي دو. په دې اړه بیا د نیولې شوی میجر ریټایر امان الله او نورو کسانو یا د هغوی وکیل بیا سند ویلي. خو د سند روغتیا وزارت وایي چې په دې اړه پلټنې روانې کړې دي. بلخوا بیا په کراچۍ کې عام خلک وایي چې حکومت د سرکاري ویکسینو د غلا کولو د مخنیوي لپاره سخت ګامونه واخلي. امجد خان نومي یو د جون په 13مه په دی اړه بیا مشال لیدو ته ویلي
پر ملک دا حال چې دا ستنی لګیږي د کرونا وایرس د پاره چې دا حکومت هم وي پټي وي وي چې دا خطرناک دی. زر تر زر ستنی ولګوي، هر طرف ته شور دی، په میډیا هم شور دی چې راستنی لګي. خو دا په کیمبل د غراغه چې اوس دا ستنی پټيږي او بل خو دا چې د حکومت کم خپل ستنی دی دا چې کم فری لګي عوام ته نو دا موس پټيږي او دا چې کم دینو خرسيږي نو دا خود دې والی سره هم حکومت له کار دي چې سکارو کې بل دا چې اوس خلکو یو بل دغه زده کچې دا خلق وته وی چې وای دا انداستنی چې کوم دی دا خطرناک دی. نو اس خلق زی ځان ل چې کوم دی پیسې ور کوي، پولیس ل ور کوي، هیلث والا ل مختلف ادارو ل پیسې ور کوي، دا غنه د هغه سرټیفیکیټ جوړي چې ځستن لګولې د نو هغه تم سرټیفیکیټ ملاوي کی چې چانه د لګولې نو هغه تم ملاويږي.
لدی وړاندې سخت کال د اپریل په میاشت کې د کراچي په ایکسپو مرکز کې د جالي کرونا واکسینو سندونو ورکولو راپور هم مخته راغلی وو او بیا د ایکسپو سنټر د واکسینو د مرکز د آی ټی ډیپارټمنټ یو کارمن با په 2000 روپۍ دغه جالی سند خلکو ته ورکوو او بیا پولیسو دغه کس هم نیولی وو، مقدمه یې پکړی وه او چې اوس په زندان کې دی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یولسو بجو،
د کرخې په غاړه
په 12:30 بجو،
سندرې جادوګرې
پا په یونیمه بجا
روختیا او درملنه،
په دونیمو بجو
پام کوا،
په درینیمو بجو
د مشال رادیوی مجله،
په څلورو بجو
سروې،
په څلورنیمو بجو تاسو مشال ریډیو اوریدونکو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل چې د افغانستان د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو ځایي خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم مشال ویډیو ته ویلي چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د بدرکه شوو او له سین څخه د رایستل شوو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی. نوموړي ویل چې د مړو ټپیانو او نورو زیانمن شوو کسانو د کره شمیرې معلومولو لپاره یې سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارو کو له سین څخه د راویستل شوو مړو شمیر له 200 واوښته. والی وای دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي او چې کله هم سروې بشپړ شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والی په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غزیدلی سرک بند کړی او که چیرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بی وسلی مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د مردیش سیلاب ځپلو سر د 15 میلیونو افغانیو مرستې اعلان هم کړي. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د پنجشنبې شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو، نن د پیښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو په یو موټر د دستي بم په حمله کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی او یو بل تن ټپي شوی دی. په تیرو ګړیو کې مو په پیښور کې د خپل همکار غلام غوث نه په دې اړه تفصیلات غوښتلي او نوموړي د دغې حمله په اړه صدا ډول جواب را کړو.
دا د خیبر ضلع چې کومه بونزی ده بالکل په پیښور کې د هغې سره چې کوم کارخانو په نوم مشهور لغرې مارکیټ دی دوکانونه او لغرې په هغه ځای کې نن سهار چې کوم د ضلع انتظامیه چارواکي وو نو هغې دغه د کورونا د لارښوونو چې کوم دغه عملي صورتحال دی هغې کتلو په دوکانونو کې نو د ضلع انتظامیې سره دغه د ایلیټ فورس لکه لوی پورې دغه چارواکي د ضلع انتظامیې اسسټنټ یو مرستیال کمشنر وو نو د هغې سره ایلیټ فورس والا د پولیس اهلکار هم وو. نو د هغې یو موبایل هلته کې ولاړ وو دننه په مارکیټونو کې هغې خپل چیکنګ کاوه په دې کې چې په هغه پولیس موبایل کې ناس کم لرو کس وو. نو هغه باندې دغه شو د 14 شوې ده او چې کوم په لومړي دغه کې مونږ د پولیس اهلکارو سره خبرې اترې وکړې نو هغې دا وویل چې ښکاري داسې چې دې باندې یو نامعلومه تن لاسي بم ورغورځولی او د دغه پیښې په نتیجه کې بیا هغه ډېر سخت ډوبل شوی و. نو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې بیا پته ولګېدله او هغې چې کوم ویان دی هغه دا وویل چې دغه پولیس اهلکار چې کوم د بنیامین نوم یې دی هغه په مړ حالت کې هسپتال ته را رسول شوی. یعنی هغې دغه د یو کس د مړینې پخلی وکړو بل یو لاروی هغې دا وایي چې په دې کې دغه شوی دی زخمي شوی چې هغه هم هسپتال ته راوړی شوی خو ډېر معمولي زخمي وو هسې پټۍ مټۍ یې کړي ده. د هغې نه پس هغه پاریخ کې شوی د بم ډسپوزل سکواډ چارواکي چې کوم دي نو هم د پیښې ځای ته رسېدلي دي او هغې د دې پیښې نورې هم پلټنې کوي د دې نوعیت معلوموي چې آیا دا رښتیا دغه لاسي بمې برید و که داسې بل څه چاودونکي دغه پکې استعمال شوی دي.
غلام غوث تر اوسه د دې برید ذمواري چا منلې ده؟
تر دې دمه چې کوم دی نو چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. البته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه د دې غندنه کړې ده او هغه له خوا خو ویل شوی دي چې داسې قسم واقعات سره به د پولیس حوصلې چې کوم دي نو هغه نه راغورځېږي نه به ټیټېږي او د وژل شوي پولیس اهلکار د کورنۍ سره خپل د غمرازۍ الفاظ هم شریک کړي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشال ریډیو د اخري خبری غړی ریپورتونه اوري. زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په شمول د خیبر پختونخوا په اتلس ضلعو کې لننه د پولیو 15 ورځنی کمپاین پیل شوې ده. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فاد الله مشال ریډیو ته ویلي چې د کمپاین دوران به د سیمې 3000 ماشومان ته د پولیو څاڅکي ورکوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په ریپورت کې.
پسولی وزیرستان کښې ماشومانو ته د پولیو ویکسین څاڅکي ورچلو د پاره څه انتظامات شوي دي؟ په دغه باره کښې اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله مشال ریډیو ته وویل.
نن میرا جنر صبح پسند دے دے پولیو کمپین کو ساتھ وزیرستان سے سٹارٹ تھا نیش ٹوٹل چکم ٹیم بلے ڈیپلائیمنٹ یا ٹیم پلین دی 603 سٹ دی الحمدللہ نچے ریفیوز ہوشتا ان بلسلا سے بائی کٹ تھا نیش ٹوٹل ٹارگٹ چدا 83,000 دا بچیون دی دا وہ دیتا ہوئے میرا پتا دریو ریزے چی دی دا ایک تو کمپین وی ہو 2 days چی دی دا کیچا پر ریزے سمرا دی بچیون دی دی پیدائش ہو ریزے 19 سا 5 سالا سا دا ضروری دو چی دا پولیو خوری ویلے چی دا دی پولیو چې کی موزی مارز دا دینه سوتی کچری ان کې سپوت شي دا سه بچیون چې دا پولیو ویکسینیشن نو شي نو هغه زیات تر چانسز دا دی چې پولیو مرز یې وای چې پولیو مرز دا لا د اوسوتی بچیون وای نو دا غریب ټول عمر دا یو مازور ای او د د فیملی اوس را پته کړی شي.
د خیبر پښتونخوا پولیو کوارډینیټر عبدالباسط له طرفه جاری کړی شوی یو بیان په مطابق نن نا د خیبر پښتونخوا اتلس ضلع کې وو 1.5 لک نه زیات ماشومان ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې دپاره د پولیو ویکسین څاڅکي وورچل شي او د پولیو 15 ورځنی کمپین دپاره 1,710 ټیمونه تشکیل کړي شوي دي. د دغې پولیو ټیمونو د سیکیورټي دپاره 1,619 پولیس پهن هو د سیکیورټي دپاره د دغې ټیمونه سره و موجود وي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زو پېښور ته. د احتساب قومي ادارې نیب د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان، پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټري اعظم خان د سواد د ملم جبی سکینډل په قضیه کې بی ګناه ګرځولې دي. په خیبر پختونخوا کې د حکومت مخالف او ګوندونه بیا وایي چې د معلم جبین علاوه د بی آر ټی په شمول په یو شمیر نورو کیسونو نیب او عدالتونه چوب دي او د صوبایي حکومت درغلي ورته نخکاری. د نیب فیصلې د اپوزیشن ګوندونو غبرګون او د معلم جبی سکینډل په اړه تفصیل د پیښور نه د شبیر احمد جان په رپورت کې.
د پاکستان په پارلیمان کې ناست مخالف ګوندونه تور لګوي چې د احتساب قومي اداره یا نیب سیاسي انتقام لپاره د احتساب په نوم جوړه اداره ده چې احتساب کم او حکومت مخالف سیاسي ګوندونه پنخه کول زیات کوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلیماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وایي د احتساب قومي اداره حکومتي غړو ته هیڅ نه وایي ځکه دوی په یو بل پوه دي او د یو بل کمزوري پټوي. دواړه په دې ټګو کې شریک دي.
بلین ٹی سونامی تا تاسو گوری یا دا ملم جبی تا گوری بی آر ٹی تا گوری یا دا ٹیسٹنگ ایجنسائی چی دلتا دی راوستی دی ون دا چر چک در ایکسپریس وی تا تاسو گوری دا طول دا سی منصوبی دی چی دا پا کلاو تو گا دا اختیارات و ناجائزہ استعمال دی پا دی وقت که خدا اعتصاب سوکتی او دی سوکتی دی خو پا شریکا ایر دی ملک اور دی سبی دا وسائل چی دی دا لوٹ کرو دا دیر زیادہ واضح دا چه دا بریکیدل عوام پی جنی چه دا غل او دا عمل چه ده دا دا یو کور دی زما خیال دار چه دا بیا مانا نداری چه سوک باری چه سوک باری نشو.
بلخواتا دا جمعیت علم اسلام فضل الرحمن ڈلی هم دا نیب پدغ پریکلا خپل ناخوخی سرگنده کرده دا او وای چه دا اداره خپل هم دا بدنوانې سرپرستی کوي او یوازې مخالف ډلو په نخښه کول د دوی غرض دی، نه چې احتساب. د یادګون صوبایي ویان جلیل جان مشال لیڑو تا وای
نه په اپوزیشن جماعتونو خلاف خو باقاعده کاروائی کوي، لیکن د حکومتي وزرا یا حکومتي ایم این ای یا حکومتي ایم پی ای خلاف کله کیس راشي نو هغه ورته بری ذمہ ورته وای. د وخت کې د بی آر ټی کیس، ملینټری کیس، دا ټول کیسونه په سپریم کورٹ کې په سٹے پرته دي. نو د دې مقصد دا دی چې دا نه پکې دا صرف او صرف د حکومت په ایما باندې، دا سچي حکومت په وینا باندې هغه رها کوي. نو دا ډېر افسوسناک امر دی. احتساب بلا تفریق دی وشي، د انتقامی کاروائیانو په ځای حقیقی احتساب د پاره اقدامات دي کوي، نه کې د اپوزیشن احتساب کوي او حکومتي غړي حکومتي وزرا هغه معاف کوي.
مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې لخوا د سوات نه د صوبایي اسمبلی غړي سردار خان وای نه بیا قومي د احتساب اداره هغه درغلو باندې هیڅ کاروي نه کوي، کوم کې چې د وخت واکمن ګوند یا د هغې غړي ککړ وي. او د عالم جبی سکینډل هر چاته پته او ښکار دي.
په کورسۍ باندې یو سړی نه سي دغه احتساب نه کیږي، هغه کورسۍ نه بباد کیږي، ټولو خلکو پر کیږي. خو د ملک جابر سکینډل چې په عالمی دنیا باندې په میډیا باندې راغلی دی، ټولو پاکستان په بچی بچی ته پته ده چې نیب کوم احتساب کوي او هغه کرپشن او غلا چې څوک کوي کنه، هغه په یو لاس باندې په یو فرد باندې نه کیږي.
ولې په دې اړه مو چې کله خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د قانون او پارلماني چارو وزیر فضل شکور خان نو پختل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې مخالف ګوندونه بې بنیاده تورونه لګوي او ټول ادارې د حکومت دا سر نه بغیر په خلاص مټ او په آزاد کار کوي.
دلته مسله دا جی چې زما په حق کې فیصله راشي نو هغه ادارې ته هغه دغه ته زمم چې هغه ډیر خو فیصله وکړي، خو چې موږ عدالت او موږ اداره چې زما خلاف فیصله وکړي نو زمم چې دا چې نه فیوریټیزم کیږي او دا حکومت سره مدد کیږي او دا فلانی سره مدد کیږي، نو دغه شیزونه دغه خبرو لپاره چې زمين د معاشره روزي، زمين د سیاستدانان ته روزي، زمين د نور خلک ته روزي، لکه الیکشن چې زه بیلم نو زمم چې دا دانلی شوی چې یو ګټ
دا رنگ د دې رستمو د نیب یا قامی احتساب ادارې مرکزی وین نواز سره سو سوار د تماس نیول هڅه وکړي خو خبر یې ونه کړي. دا یادونه راځي د سوات بالم جبی سکینډل په 2013 کې پیښور کې د انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال ارشد عزیز ملک رپورټ کړو چې پکې ویل شي وو چې په کال 2014 کې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت صوبایي حکومت په غیر قانوني توګه د ځنګلاتو ځمکه یو شخصي کمپنۍ له په اجاره ورکړې ده. دغه رپورت کې ویل شوی چې ځنګلاتو محکمې قانون 2002 تر مخه حکومت د یاد ځمکه یوازې 15 اکړه د هوټل لپاره او 12 اکړه د چیر لفټ یا ځنګوګان لپاره د 15 کالو په اجاره ورکول شي. ولې په کال 2014 کې د هغه وخت وزیر اعلی پیروز خټک او د سیلګری سیکرټری اعظم خان دغه د صوبایي ځنګلاتو محکمې ځمکه چې خو شاټوله 215 اکړه جوړیږي د 3.5 کالو په اجاره یو شخصي کمپنۍ سیمسن لا ورکړه، کوم چې د ځنګلاتو د یاد قانون په ضد وو چې د هغه وخت حکومتي چارواکو لخوا د اختیاراتو غلط استعمال خایي. ورستو د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن او د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لخوا د پلټون یو کمیشن هم په دې کې د بیقیادګۍ او د درغلو خبره په ډاګه کړې وه. بیا هم په 2013 کې د احتساب قومي ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په دې باب لا ویلو چر دغه او د نورو ټولو بدنوانو به په آزاد پلټنه کوي، کوم کې چې حکومتي ادارې یا غړي ککړ دي. خو د جولای په 28 2020 نیب دغه قضیه کې تورن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک او د وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټری اعظم خان بی ګناه ګرځولې دي. دغه رنگ پیښور کې چټک بس سرویس یا بی آر ټی باندې اکتوبر 2019 کې کار پیل شوی وو چې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت حکومت په شپږو میاشتو کې او د 50 اربو روپو نه په کم بجټ کې د پوره کولو دعوی کړی وي. خولې خوش شپږ ځله خو د هغې د پرانستلو نیټې ورکړې شوې خو پرانسته به ونه شوه. او د شپږو میاشتو پر ځای خوشه څلور کاله پس په اګست 2006 کې وزیر اعظم عمران خان یې پرانسته وکړه او بجټ یې هم خوشا او یا اربو روپو ته رسیدلی دی. ولی مخالف ګوندونه وایي چې د بی آر ټی یا چټک بس سرویس بجټ د 100 اربو روپو نه هم زیات دی او لا هم منصوبه نه ده پورا. دغه رنگ هم د پاکستان تحریک انصاف پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي ضیا الله بنگش تور لګولی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا په 2014 کې خیبر پښتونخوا کې د یو اربونو لګولو منصوبه کې درغلی شوی دی او ټوله صوبه کې د یو ارب او 3 لس کروڑ پر ځای خوشا 240 میلیونه لګول شوي دي. د دې هم نیب پلټنې پیل کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی بوریوال کاکړ وزرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې.
د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر تر 200 اوښته دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیم مشال رړی ته ویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې دغه سیلابونه راغلي دي. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا نن په خبرسوي بیان کې ویل شوی چې پولیسو د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څارنه کوله چې یو نامعلوم کس پرې د لاسي بم برید وکړ چې ځمواري نه ده منلې. بل پلو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغ تحصیل کې له وسلوالو سره په نشته کې د اف سي ځواک یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپي شوي دي. د تیریک طالبان ویاند محمد خراساني د دې ذمہواري منلې ده. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ اتیا کسانو وژل دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د جولای پر 13 لیکلي دي چې په تیر یو شواروز کې 4,500 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. او په نړۍ کې د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نیول شوي احتجاج کوونکي سمدستي او په غیر مشروطه توګه خوشی کړی. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتېدونکو شمیرا او د خلکو پراخې گرفتاری اوسنیو احتجاجونو ته د ایرانیو چارواکو د غبرګون په اړه ژورې اندېښنې راپورته کوي. بیان زیاتوي چې ایرانی چارواکي باید د احتجاج کوونکو پر ضد د طاقت ظالمانه استعمال په اړه هم پلټنې وکړي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته ناټو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناټو او امریکا د 2014 زیږیز کال په پای کې د خپل محارب ماموریت لپاره تر رسول وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځانګړي افغان ځواکونه دننه په افغانستان کې روزل. خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي فوجیانو لوتلو وروسته دا څرګندونه وه چې دا ماموریت به په کم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناټو او تور چارواکو پرون تایید کړه چې ځانګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناټو له لوري روزل کیږي. تفصیل اسمت ساروان پر ریپورت کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناټو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناټو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثر او مفید تمام شوې دي، چې تازه په دې برخه کې ناټو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغه پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناټو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی. دا په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنه عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکی رسنیو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې ورځ د روزنې لپاره ترکیې ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناټو یو ویاندوی د جرمني له ډي پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناټو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناټو ویاندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناټو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناټو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ دوام د دغه تړون د ډیرو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیه د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناټو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پرمخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو اوري. د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې د طالبانو لاسته د سپین بولدک له لویدل وروسته اوس دوی په خپل مالونو دوه ځای محصول ورکوي. د دوی په وینا یو خوا طالبان په سپین بولدک کې له دوی په نغدو پیسو محصول اخلي او بل خوا کندهار ښار ته په ننوتو د افغانستان ګمرک چارواکي د انټرنیټي بانکداري لارې دوی محصولوي. افغان حکومت وایي دوی قانوني حیثیت لري خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. نور حال احمد شاه اعظمی په خپل رپورت کې راکوي.
د چمن د تجارتی خونی مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړی دي. نوموړي زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نورو سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلیدونکو تجارتی موټرانو باندې لایحه یا محصول یې شیدي.
د خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 5000 6000 10000 لک یا دغه شی مطلب خپل لایا یې چې دا هغه د خپل محصول په نامه باندې اخی. بیا چې کندهار ته ورس کندهار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي.
شاوخوا دویونی وړاندې چې کله د جولای پر 14 طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ نو د چمن سپین بولدک لار د سوداګری په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل سو. دغه لار د جولای پر 15 ولسمه او بیا ورسته د جولای پر 22 د ولسی تګ راتګ لپاره بیا پرانستل سو چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر زیرا ځي. خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26 د چمن سپین بولدک لار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستل چې په هغه ورځ په بیلابیل توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل. دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لاره هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانستې وي. د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالاتو او بل خو په داورستوي کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو له کبله د لارې له تړل کېدو وروسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخامخ ول. د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د څو ورځو پر لپسې خبرو اترو وروسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لارې د سپین بولدک پر مخ خلاص کړي. د چمن د تجارتی خونی په خوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچی څخه د چمن لاري د یو سلسل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لاري هر ورځ په بیلابیل توکو بار له 2500 څخه تر 3000 پورې ټرکونه اوړي را اوړي.
د پاکستان د لارې ګورجی یا بورا یا سره یا نور د شین چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي خوراکي شین یا د کنستراکشن مالونه دا د افغانستان ته ځي یا د افغانستان د خواڅ چې کوم نوده میوه ده وچه میوه ده جړی بوټی یعنی نور د آیټمان چې په افغانستان کې کرل سوي یا کرل کیږي هغه راځي.
وسوال طالبان په داورستیو کې تر سپین بولدک کوړاندې له تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمې هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د لارو بندېدو او بیا وروسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د کندهار ولایت د ګمرک مشر صفت الله احساس بیا وایي چې پاکستاني چارواکو له دوی سره له تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لاره په یو اړخیز ډول پرانستل. نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درامداتو پروسه روانه ده خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک لارې خپل صادرات یا برامدات راتلونکي اونۍ پیل کړي. د احساس په وینا افغان حکومت اوس هم د پخوا په شان د مال او موټر د کیفیت او کمیت لپلوه د کمپیوټري نظام او انټرنیټي بانکداري لارې محصول اخلي چې په مستقیم ډول په بانک کې د مالیه وزارت حساب ته انتقالیږي.
مخودی مشروع حکومت پس مکلف یو قانون تطبیق کو هغه څه قانون قوانینو کې نافذه طرز عملونه کې مختوسی عمل او تطبیق کوو قیمت گزاری حتا الله نه دا مګاسې کوډا سیستم دا ټول مرکزی سیستم دا چې هر موټر راځي هر جنس راځي هغه په پوسټ سیستم کې کوډا سیستم کې داخلي کې پیسې ټول په بانکونو کې کېږي تعرفه ټول نه نه دا هغه نقدي پیسې یو افغاني حکومت کې نخستل کېږي
سپرتلا احساس یا تویچ کله حالات سمول او بولدک د افغان حکومت په کنټرول کې وو نه د جمیل رخصتي پرته به هر ورځ ل 50 میلیونه څخه تر 80 میلیونه افغانۍ پورې محصول راغونډاوه خو د نوموړي په وینا د جولای لښ پر وشتمه د سوداګری لپاره پر چمن سپین بولدک لاري پرانستل سربیره د وړخیز تجارت د پخوا پرتل ډیر کم سوی چې د محصول کچه مر سره چټ سوی دی د افغانستان مالی وزارت هم منلی چې پشپش بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسوالو طالبانو لاسته د دغو بندرونو او ګمرکونو لویدل وروسته د حکومت عواید د میاشت پر سر له شاوخوا 9 ارب افغانیو څخه نیمایي ته راټیټ شوي دي که څنګه وسوالو طالبانو تر اوسه په سپین بولده کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړې خو په چمن کې ناست پاکستاني چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه له څه ویلو ډډه کوي مشال رادیو د جولای پر 28 او 29 په بیلابیل وختونو کې د چمن له ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل سره د هغه پر شخصي واتس اپ او موبایل ټلیفون شمیره څوځلې د تماس نیولو هڅه وکړه خو پر زنګ ورتللو سربیره نوموړې یو خا ټلیفون ته جواب نه وایه او بل خا په لیکلې باندې د واتس اپ پیغام پر لیدلو سربیره هم څه ډول خبرګون ونه شوډ خو په چمن کې مشتي یو ځای کلیرینګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 29 مشال رادیو ته ویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي بلکې د په خبره لکندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 29 چمن ته راوښتل چې پاکستانی چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست
دا څار څو ما په شین په تلیفون سره باندې د دې چې لري کوو ځوانه کاټیا زرتي جوړیږي په پردا باندې باسو
د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې ل راپور سره سم په 2020 2021 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.8 میلیون ډالر وو چې د 2016 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی تاجران اندیشنه شو دلی چې نا امن حالات دا کچ نور هم رټټولای شي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د جولای پر 9مه د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې په قبایلی ضلعو کې د 1515 منصوبو لپاره پنګې منظوري شوې دي چې پکې د تعلیم، صحت او سړکونو جوړولو پرمختیايي منصوبې شامل دي بلخوا ځایي ولس وایي چې حکومت هر کال دغه شان منصوبې شروع کوي خو سر ته یې نه رسوي دوی غواړي ټولو اول د تعلیم، اوبو او سړکونو منصوبې سر ته ورسول شي نور معلومات شانواز ترکزی راکوي
د صوبای حکومت د ټاسک فورس غونډه کې ویل شوی د شپږو قبایلی ډیویژنونو او د پوخانی فرنټیر ریجنز لپاره 1515 منصوبو باندې به یو کم 75 روپۍ خرڅول شي ته دغه ټاسک فورس غونډه پروندو جولای په 29 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې شوی چې په کده بیوروکراسي په شمول د پوز پولیس او فرنټیر کانسټیبل مشرانو او ځینې صوبای وزیران هم ګډون کړي د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دفتر جاری شوی خبر پانه تر مخه په غونډه کې ویل شوی په دغه منصوبو کې د تعلیم، صحت، زراعت او سرکونو لوبو او سلګری په شمول نورې منصوبې شامل دي په دغه غونډه کې په عمومي امن هم خبره شوه او ویل شوی چې په دغه سیمو کې به د خپل منځي لانجو د هوارول لپاره مصالحتي کمیټه زر تر زر فعال کړي شي په غونډه کې ویل شوی په کلیس ترقیاتي بجټ کې دغه سیمو لپاره 290 کروڑ روپۍ خوذل شوی دي چې په دغه پیسو د تعلیمي ادارو ضرورتونه پوره کولی شي او ځینې نوې ادارې به هم جوړيږي د محمدو د خوځو قانون میسي مستر تړولون کې تفسیر مومن مشاد رته ویل د دې حکومت لخوا د تعلیم لپاره د پیسو خودو ستاینه کوي خود زیات کړه په کار ده چې نوې تعلیمي ادارې د دوی پسمو کې جوړې کړې شي
زمنګ اپر مومن او به خاص کر کې تحصیل خوځي به زیاده مکمل پاتې دي چې سب ډیویژن د تحصیل خوځي به زی اوسه پورې کې های سکول هم نشته ده نب کې سیکنډري سکول شته نه د جینکو میډل سکول پورې د جینکو نشته ده نو دین زمنګ هغه تعلیمي ریشو معلوميږي
په غونډه کې ویل شي یو سل او څلويخ منسوبي په تیز رفتار عمل درآمد نومي پروګرام ولې 315 اویا منسوبي د صوبایي حکومت په کلیس ترقیاتي پروګرام کې شامل دي په دغه منسوبو کې کې لټولو زیاتې پیسې د سرکونو لپاره خودل شوی چې شمیر 800 او 80 کروڑ روپۍ دی. د باجوړ د چارمن هاشم نومې سیمو سیدونکو حمیم الله خان وای د یو کادر هڅه د دوی د نواګې نه تر د خار باجوړ هډ کوارټر پورې په سرک ته بیا جوړون کار روان دی، باید لټولو اول دغه پوره کړی شي.
صرف دا یو روډ دی کوم چې د لویسم نه تنګی پورې لخه جوړ شوی دی، خو دا روډ هم د تنګی پورې نه، د اصل کې بر افغان بارډر پورې حکم سره چې الهال خیل، ماړونګي، چارمنګ، چینار، رایه دا علاقې پرتی دي، نو دا غي خلک هم د دې تمه باندې، خو دا روډ بیا د تنګی نه بر افغان بارډر پورې دا صرف 8 فوټ تر راغلی دی.
او هم دا شاند اوبو د منصوبې لپاره په پرونی غونډه کې ویل شوی یو سل او څلور اتیا کروڑ روپۍ ورته ځانګړي شوی. د پخوانی قبیلې سیمو په زیات رازلو کې لټولو غټه ستونزه د څخلو د اوبو د نشوالي ده. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ډایریکټریټ ملازمینو د جولای پر 19 د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون او مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټریټ 4,000 ملازمین یې له پامه غورځولي دي. بلخوا د خزانې د وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې یو حکومتي پلاوی د مظاهره شانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه د احتجاج پای ته رسولو په خبره رضا شوي نه دي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورٹ کې اورو چې د مظاهره چیانو په شوارونو پیلېږي.
دا احتجاج کوونکي د خیبر پښتونخوا لوړپوړي سرکاري افسران دي چې د جولای په 19 نیټه په پیښور کې یو لاریون ترسره کوي. د سلور دیرشو ډایریکټریټ محکمو سره منسلک سرکاري افسران د تیرو دو هفتونو په خپلو دفترونو کې هم په کار بندیز دي، خو د زیارت په ورځ دوی د خپلو دفترونو نه د احتجاج په توګه راووتل او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پورې په سړک هم خپل احتجاج ترسره کړو. د اسمبلی مخې ته د کوس کوهستان ضلع نه د احتجاج ته راغلی د پاپولیشن ویلفیر افسر محمد سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا مطالبه د سنگا 1.5 بیسیک پی سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس ته او نورا پی ایم ایس والو ته، مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پی دی ملاو شي، هغه 150% بیسیک پی هغه کې اضافه شوی دی. مونږ هم دا وایو چې هغه پیټرن باندې مونږ 150% بیسیک پی اضافه شي، ځکه چې څنګه هغه سیول سرونټ دی مونږ هم سیول سرونټ یو.
د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یوې حکومتي کمیټې د احتجاج کوونکو افسرانو د کمیټې سره تر دې وړاندې مذاکرات هم کړي وو، خو د احتجاج ختمولو په اړه څه نتیجې ته نه رسیدلی. احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت د صوبې د 10,000 لوړپوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعات لاندې 0.5% اضافه کړې ده، ولی د ډایریکټریټ محکمو او دغه محکمو سره منسلک د پاتې 4,000 افسرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړې. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. تاسو مشال ریډیو اورئ. هغه پاکستانی زده کوونکي چې د افغانستان په طبي پونتونونو کې زده کړې ترسره کوي وایي چې د کورونا له کبله پاکستان ته ستنې شوی وو، خو د تورخم دروازه تړلو له وجې چارواکي ورته افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي او د دروازه بندولو له وجې راتلونکي د خطر سره مخ شوی دی. د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه د پاکستان د سنټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریده وایي د لړکې باید د کورونو او بارنو چارو د وزارتونو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان زده کوونکو وایي دوی ته باید هغه ته د ورتک اجازه ورکړي شي. دوی غواړي داسې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان د زده کوونکو لپاره پاکستان ته پورتک د ځینو شرطونو سره سم اجازه ورکړو، دوی هم هغه ته د زده کړو لپاره پریښودل شي. د جولای پاتې وشتمه د خبر پښتونخوا د بیلابیل سیمو زده کوونکو مشهد رادیو سره خبرې کړې دي، ویلي دي د دوی تعلیمي کال هم خراب شوی ځکه د کورونا د وجې اول پوهنتونونه بندو، پوهنتونونه چې خلاص شو نو د تورخم لاره بنده وه او دوی نشو کولای چې هغه تل راشي. په دغه زده کوونکو کې په روخان طبي پوهنتون جلال آباد کې د پاکستان د زده کوونکو د اتحادیې مشر سلمان شاه چې د باجوړ اوسیدونکو دي د ځینو نورو زده کوونکو هلکانو په شمول د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
په روخان یونیورسيټي کې جلال آباد کې د 15 کالو راشي په میډیکل فیکلټي کې ما چې د کورونا د لاکډاون د وجنه کورونو تر اغلی د اوس په تورخم کې دا غوړ طرف وته اجازه نه ورکول کیږي.
زما نوم امجد سعید دی، د مرګر سره تعلق ساتم. مونږه ویکسین هم لګولې دي، ویزه به هم ولګو. مونږ دا اپیل کوو انسوسی والا ته چې مونږ ته سلار راکړي او مونږ هلته لاړ شو خپل ایگزینس، ځکه چې زمونږ په دې باندې روغ کال خرابېږي.
د سلمان شاه په وینا چې د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان لخوا د ورغلي زده کوونکو شمیره د 500 نه زیاته ده. دی وایي دی کنه یوازې هلکان بلکې یو شمیر جنکۍ هم شامل دي. د تورخم له لارې د بندیزو سره سم دوی د وخت پاکستان کې په خپل کورونه کې د خوغواړي واپس خپل تعلیمي ادارو ته ورشي. د پاکستان حکومت له هم د غزده کوونکو لپاره کومه فیصله خو نه ده کړې. البته د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی د جولای د 15 منټې د خبر تر مخه د کورونا د معلوماتو او مخنیوي ادارې ان سی او سی فیصله کړې و چې هغه زده کوونکي چې د افغانستان سره تړاو لري او پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق وي ورته د ځینو شرطونو د لاندې پاکستان ته دراتک اجازه ورکړې شوی. شرطونه داسې چې کوم 3000 افغان زده کوونکي پاکستان ته داخليږي، اول بلس ورځ قرنټین کول شي، او که د کوم تنانو د کورونا ټیسټونه مثبت واپس په افغانستان ته لیګل کیږي. خو د پاکستان نه افغانستان ته د ورتلونکو زده کوونکو لپاره تر دې دمه کوم اعلان نه دی شوی. د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د 400 او نورو سیمو جنکو زده کوونکو هم مشاهده لري. د خپل غوښتنې داسې ویلې دي.
سمبل سنوبر د 400 دانه بلونګ کو او زه جلال آباد کې د سپینګار یونیورسيټي سټوډنټ یم. مونږ کورونا کې پاکستان ته راغلو، اوس مونږ ته بارډر کې ډیر ځات ایف آی ای ایمیګریشن ان ایس سی والا مونږ ته پرمیشن نه راکړي.
السلام علیکم، زما نوم نمتا اکبر دی، زه رزل ثواب اوسیدونکی یم. زه په جلال آباد کې د روخان یونیورسيټي میډیکل سټوډنټ یم. اوس حالات ښه شوي دي، کورونا ختم شوي دي، زمونږ یونیورسيټي هم کلوز شوي دي، یونیورسيټي کې زمونږ ایگزام هم سٹارټ شوي دي. زما نوم کلی اکبر دی، زه رزل ثواب اوسیدونکی یم، نگر کالج میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں. اس منگ واپس تلغور زکہ زم اگست سٹارٹ کی زمون فائنل ایگزام سٹارٹ کی گی. منگ دا گورنمنٹ نہ خواست کچھ منگ تا بارڈر کلو کی ٹور سٹنڈان لاٹ سی افغانستان تا خپل ایگزام ور کی نری پول چا سیمسٹر او وخت زای نه شي.
دا غز د کون کوډر کوشش کړي چې دا پاکستان د حکومت لخوا دوی ته افغانستان ته د تک اجازه ور کړی شي، خو لا هم کامیاب شوی نه دی. د دوی د غوښتنو لپاره مو کوشش وکړو چې د کورونا د معلوماتو د دغه ادارې د ځینو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له هغې خوا مشهد رډیو ته څه ځواب نشو ملاو. البته مشهد رډیو د پاکستان د سینټ د ډیپټي چیرمن مرزا محمد افریدی سره د دغه زده کوونکو د غوښتنو د ځواب لپاره رابطه وکړه. نو نوموړي وویل
فلال سپارسونه راغلی دلته د ماشومانو د ایجوکیشن مثلا ده. نو انشاءالله زه خپل فورن منیسټر سره او شیخ رشید صاحب سره دوی دونو سره به زه میټنګ وکړم چې دوی باره کې غزور کې پالیسي د لکنه شي واپس او دوی د خپل تعلیم هلته کمپلیټ کړي.
د دغه زده کوونکو په وینا چې د دوی امتحانونه هم په ځینو پوهنتونونو کې د جولای د 1.5 او په ځینو نورو کې د اګست 2 تر د 15 پورې شروع کیږي. نو دوی غوښتل په تورخم لار دی ورته د ورتک اجازه د دغه نیټونه وړاندې ورکړي شي. شانواز ترغزه ماشاد ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
MASHAAL RADIO.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګونو خلکو په ګډون د اسد ومه یا د ملي بیرغ ورځ ولمانځل شو. د دې مراسمو ویناوالو له خلکو وغوښتل چې د یو سولیز او پرمختللي افغانستان لپاره ټول تر یو بیرغ لاندې راټول شي. نجیب الله الوخیل د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د نمانځنې ویناوالو وویل د جمهوریت بیرغ په دې افغانان لوړ او رپانده ساتي چې د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې د ټولو قشرونو عزت او د دوی حقوق خوندي دي. خوست والی محمد کټوازی په خپلو پیلیزو خبرو کې د ملي بیرغ ورځ د افغانانو د ملي یووالي او خپل هیواد سره د مینې د خودنې د سمبول په توګه یاد کړ.
نن غونډه د ملت د وحدت غونډه ده، نن غونډه د افغانستان د وحدت نشان غونډه ده، نن هغه بیرغ ورځ ده چې ټول افغانان ترې سر قربان کړی ده. په ټول تاریخ کې افغانانو خپل بیرغ لوړ ساتلی ده.
د ملي بیرغ د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران هم خبري وکړې. وی ویل
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ولست داډوي پینا ورکوي چې په تمامه معنا با د افغانستان علما د خپل ولست د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ با اوګه په اوګه ولاړ وي.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځې د نمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر ښځو هم ګډون کړی و. سیما بریمن په خپلې لیکنې وینا کې ویل
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک، حکومت یا هم ولس د خپل یووالي او ازادۍ د نښې په حیث رپانده ساتي.
د ولایتي شورا غړي نعت بیبي عمري وایي د جمهوریت د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې ټولو قشرونو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي.
د بیرغ لاندې جمهوریت کې موږ ښځو ته هم حقوق ورکړل شوي دي، بوډاګانو ته، ځوانانو ته، آتا مایوبینو، معلولینو ته، شهیدانو ته، کونډو ته، ټول د افغانستان ادباو ته خپل حقوق ورکړی شوی ده. نور هم موږ د دې بیرغ لاندې د اساسي قانون تر چتر لاندې موږ بیا خپل حقوق افغانیان غواړو، خصوصا ښځو ته. بکه
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلي ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي، چې بالاخره د 1902 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو. د مشال ریډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. بوریوال کاکړ ته به وار ورکړو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر تر 200 اوښتی دی. د دې ولایت والی حافظ عبدالکریم مشال رډی ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د بیدرک سویو او له سیند څخه د راستل سویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی او لا هم لټون روان دی. د پېښور په کارخانو مارکیټ کې د پولیسو پر موټر د لاسي بم په برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل تن ژوبل شوی دی. د پولیسو لخوا په بیان کې ویل شوی چې هغوی د کورونا وایرس د مخنیوي لارښوونو د عملي کولو څار کاوه چې د لاسي بم برید در باندې شوی چای زموري نه منلی. بل پلو تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغ تحصیل کې له وسلوالو سره پنشته کې د اف سي ځواک یو عسکر وژل شوی او دوه نور ټپ شوي دي. تحریک طالبان ویاند محمد خراسانی د دې ذمواري منلې ده. په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلورو ساعتونو کې شپږ اتیا کسان نور وشلې دي. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان د صحت وزارت ځانګړې ویبپاڼې د جولای پر دیرشمه لیکلي دي چې په تیر یو شواروز کې 4,502 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي دي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو لمخي کورونا وایرس ناروغي تر اوسه پورې 2,295 کسان وشلې دي. په نړۍ کې د بشري حقوقو د څار ادارې هومن رائټس واچ پر ایران غږ کړی دی چې د اوبو کمی او اقتصادي مشکلاتو پر ضد نیول شوي احتجاج کوونکي سمدستي او په غیر مشروطه توګه خوشې کړي. هیومن رائټس واچ نن په یو بیان کې ویلي چې د مړو زیاتېدونکو شمیره او د خلکو پراخې گرفتاری اوسنیو حالاتو ته د ایرانیو چارواکو د غبرګون په اړه ژورې اندېښنې راپورته کوي. لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوریدونکو له دې سره سم د مشال ریډیو نننۍ نه ساته خبرونه پای ته رسی. که پر همدې صفو پاتې شوي نو د امریکا غږ دیوه ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شي. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان بوریوال کاکړ زمونږ تکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ریډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاده و باد اوسئ.